السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستان اگزایم کراغلاست ویم پایل با په خبرونو باندې وکړو له پاکستان راستنیدونکو افغان کډوال ادعا کوي چې د هغې واد نه دراوتلو پر مهال د کور د وسایلو او بار د وړلو اجازه نه ورکول کیږي. اکثرو دغو کډوالو ته ویل شوي چې تش لاس په افغانستان ته ستنېږئ، هغسې چې پاکستان ته راغلي وي. رسمن لا پاکستاني چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو دا ښایي لومړی وار وي چې له کډوالو څخه د هغوی بار او بسترې راګرځول کیږي. پاکستان د اپریل له لومړۍ د افغان تابعیت لرونکو کډوالو ایستل پیل کړي دي. د راپورونو له مخې لږ تر لږه 8 لکه افغانان په پاکستان کې د ای سی سی یا د افغان تابعیت کارتونه لري چې د هغې واده د را ایستلو له خطر سره مخ دي. ایران کې د سږني نوروز د رخصتیو پر مهال ټرافیکي پیښو کې لږ تر لږه 870 کسان مړه او څه باندې 20000 نور ټپیان شوي دي. د ایران د لویو لارو د پولیسو چارواکو د یکشنبې په ورځ ویلي، د نوروز د 20 ورځو رخصتیو پر مهال لږ تر لږه 1 میلیون ټرافیکي پیښې شوي. د نوروز پر مهال د ایران په لویو لارو د موټرو تګ راتګ څو برابره کیږي چې ورسره د ټرافیکي پیښو او مرګ ژوبلو شمېر هم د پام وړ لوړ ځي. افغانستان کې هم سږني اختر په 4 ورځو کې د ټرافیکي پیښو له امله 13 تنه مړه او 155 نور کسان ټپیان شوي. د ټرافیکو ریاست ویلي دغو ورځو کې لږ تر لږه 80 ټرافیکي پیښې په افغانستان کې ثبت شوي دي. یو برتانوي جوړه چې څه باندې 9 اونۍ د طالبانو لخوا بندي ده وایي د طالبانو زندان دوزخ ته ورته دی. 91 کلن پیټر رینولدز او میرمن یې باربي د سرخی پله له زندانه برتانوي رسنیو سره خبرې کړي. هغه ویلي طالبانو دوی له خطرناکه مجرمینو سره یو ځای اچولي او یوازې یو وخت ډوډۍ ورکوي. د پیټر زوی له ډونالډ ټرمپ غوښتي چې د پلار او مور په خوشي کولو کې ورسره مرسته وکړي. روسي ځواکونو د اوکراین په پلازمینه کیف باندې بالستیک توغندی او د خارکیف په ختیځ کې بم غورځولی دی. دا بریدونه د موسکو او کیف ترمنځ د اوربند هڅې لا نورې زیانمنولی شي. د اپریل پر 6 په کیف کې برید د اوکراین په دولتي پیسو د چلیدونکو ازادي ودانۍ ته سخت زیان رسولی. دا دویم ځل دی چې د روسیې په هوایي بریدونو کې دغه ټلویزیون په نښه کیږي. او د افغانستان د 19 کلنو څخه کم عمره ملي لوبغاړو په دویمه ورځنۍ لوبه کې هم نیپال ته ماته ورکړه. دا لوبه د نیپال په کوربتوب په ملپانی سټډیوم کې وشوه. افغان ټیم که څه هم د 198 منډو کم هدف ټاکلی و، خو وتوانېد سیال ټیم د 1 منډې په توپیر مات کړي. اولنۍ لوبه کې 13 پنجشنبه افغان لوبډلې 300 منډې کړې وې او د نیپال ټول لوبغاړي په 100 منډو آوټ کړل. صفی الله ستان اگزایم بیا مو هم خراغلاست ویم. تخنیکی چاره شفیق عیار مختوری رازو اول مطلب ته. په پاکستان کې میشت د ای سی سی یا افغان تابعیت لرونکو کډوال وایي د شړل کېدو پر مهال ورسره د کډو د وړلو اجازه نه ورکول کیږي. دوی ازادي راډیو ته ویل ډیری خپل خپلوانې چې افغانستان ته ستانه کړی شوي د کور وسایل او شتمنۍ ترې ګرځول شوي. دوی ازادي راډیو ته په دې اړه یو ویډیو هم لیږلې. یو شمېر ستانه کړی شوي دغه ادعا تاییدوي. د کډوالو د حقونو یو شمېر فعالان بیا د پاکستان حکومت دغه اقدام غیر بشری بولی او وایي چې ظلم او زیاتای دی. جزئیات له فیروزی عزیزی اورو.
انده سامانونه ویني انده ټول خلکونه پاتې کړل ودانې شی وړلای تاسو خو له افغانستان نه دی او روسیا افغانستان هم راوړي دا وایي موږ مال دا.
د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې استوګن د ای سی سی یا افغان تابعیت کارت لرونکي کډوال رحمت الله و د ازادي رادیو ته یو ویډیو هم را لګلې چې پکې د کډو بارې لیدل کیږي او نوموړی ادعا کوي چې دا هغه وسایل دي چې پاکستانی پولیسو له شړل سویو افغان کډوالو ستانه کړي دي. خو ازادي رادیو په خپلواک ډول د دې ویډیو کراوالی نسی تاییدولای. رحمت الله وړاندې ازادي رادیو ته وویل
دا تاسو د وجره افغانستان نه دراوړل دا په اسلام آباد کې نه سیال پنجاب سمره ده کنه پاکستان په پنجاب صوبو کې دا پریشن ډیر سخت کړی دی. پولیس ورسره یي بس زنانه پولیس ورسره نر پولیس ورسره دا پولیس خو نه چلند نه چاته دا خو دا غوډ پولیس لور سو خو نه زبسه سي ورسره دا پولیس کې کم چلند سیدل دراوړل د ګنده ډیر سختي ډیر بې عزتي ډیر چلند روان دی.
په اسلام آباد کې بلمیشت افغان کډوال عبد الله خان وایي چې د دوی خپل خپلوان او افغان ګاونډیان چې په خبره تر 15 کورنۍ وي لومړی د حاجی کمپ نوم د کډوال یو پنغالی ته انتقال او له هغه ځایه بیا د کور له وسایلو او مالونو پرته افغانستان ته ستانه کړی دي.
ټیک سالا کې تقریبا یو 15 گاډي نیولې دي د کډو سره او پنډي صدر ته وړي بولې دي حالته براښت او د ویرز دا کورونه د کته کې خوځي مزي بچانې دي د کړي واجی کې د شپ کړي چې د شپه کارټون یو کې سی سی کارټون ټول او که بغیر کاټي نو گاډي ډکته تاو کړی دي. ورته تاسو راغلي او تاسو زیاده خبره اړتیا ده په اٹک کې سیده کورونا کډ یار سامان دې کده کوس کړه دې
یو شمیر هغه افغانان چې د مارچ د یو درسمه وروسته د پاکستان د حکومت لوري په زور افغانستان ته شړل سوي هم ورته ادامه ترخ کوي. له دې ډلې په ننګرهار ولایت کې یو افغان کډوال چې ځان سواتای را پیژني ازادي رادیو سره خبرو کې د پاکستان د پولیسو د عمل ظلم وباله او زیاتې کړه چې له دې عمله له سختو ننګونو سره مخ شوی دی.
سینې وزیر ورته وایا سیندې پاکستانی وزیر غټي او یو د تقریبا د 50 رواني قیمت لري یو درې دانې ودایم رانی ساری کړي دی او سراتی شی او واه واه رانی ساره کړي دا او یو دکان مو چې بس کوم سرمایه او کوم گنجائش مو هغه رانا عمل تا خو سار کی اجازه رانه کړي را وډ ځان سره هغه خاص غلې مشورو کړي دی
مجبورتونه خو ډیر مجبورتونه دي داسې خلک شته چې
هڅه موکړه په دې اړه په پاکستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر دفتر ځواب ولرو خو ویاند قیصر خان افریدی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. د پاکستان حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي او د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی او د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ضیا احمد تکل هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. د کډوالو د حقونو ځینې فعالین وایي پاکستان د کډوالو ټولو نړیوالو کنوانسیونونو او حقونو ته په کتو د دوی د شتمنیو د ستنولو حق نه لري. له دې ډلې یونس محمدی ازادي راډیو ته وویل
ای حق هر مهاجر است که داشتهایش با خود ببره زمان که زیاد کشور میره
دا د هر کډوال حق دی چې له کوربه هیواده د تلو پر مهال خپل شتمنۍ له ځان سره یوسي. پاکستان دې دا نه هیروي چې افغانانو چې هلته کلونه ژوند کړی د دغه هیواد له اقتصاد کلتور او ګڼو نورو برخو سره یې مرسته کړې. پاکستان دې دا هر څه له پامه نه غورځوي. اوس دا خلک نه یوازې د خپلو شتمنیو د انتقال حق لري بلکې باید نړیواله ټولنه او د کډوالو سازمان دې هم له دوی سره مالي مرسته وکړي. پاکستان په خپل دې غیر انساني کار د افغانانو په حق کې دا دومره کلونه میلمه پالنه له صفر سره ضربوي.
د پاکستان حکومت روان کال په جنوري کې اعلان وکړ چې دا کډوال باید د مارچ تر 1 پورې له دغه هیواد ووزي. کنه نو په خبره یې د اپریل په لومړۍ نیټه به د دوی پر وړاندې له زوره کار واخیستل سي. دغه هیواد د اپریل له لومړۍ نیټې راهیسې د افغان کډوالو د نیولو او شړلو پروسه شدیده کړې او لسګونه افغان کډوالي چې په اسلام آباد او راولپنډۍ کې نیولي وو د تورخم له لارې افغانستان ته شړلي دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلروش ساته.
د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوی بریتانوي تبه د دوی زندان دوزخ ته ورته بولي. یو شمیر بریتانوي رسنۍ ول دی ډلې ټلګراف او میل آنلاین د راپورونو له مخې نه بیا کلن پیټر رینولز چې خپلې میرمنې باربی رینولز سره یو ځای زندانی شوی په یو ټلیفوني اړیکه کې ویلي د طالبانو د زندان فضا ډیره وحشتناکه ده. په ورته وخت کې هغه کسان چې د طالبانو د زندانو تجربه لدی دغه خبره تاییدوي. د حقوقي چارو یو شمیر کارپوهان بیا وایي د طالبانو په حکومت کې د بیلابیلو کسانو د نیولو محاکمې او زندانی کولو پروسه غیر رسمی او د بشري حقوقو پراخه سرغړونه ده. جزئیات بل سناکا کډواورو.
یو بریتانیوي وګړی چې لشو خونهونه راهي سي د طالبانو په زندان کې دی په بند کې خپل وضعیت دوزخ ته ورته بللی دی. د یو شمیر بریتانیوي رسنیو له دې ډلې ټلګراف او میل آنلاین د راپورونو له مخې چې د اپریل په 5مه نیټه خپاره شوی نه ویا کلن پیټر رینولز چې خپلې میرمنې باربی سره یو ځای د فبروري په لومړۍ نیټه زندانی شوی د کابل د چرخی پله له زندان څخه په یوې ټلیفوني اړیکه کې د خپلې میرمنې د وضعیت په اړه هم بیره څرګنده کړې. د ټلګراف رسنۍ په راپور کې راغلي چې دا څرګندونې نوموړي په یو صوتي کلب کې چې د کورنۍ لخوا یې د رسنۍ ته لیږل شوی کړي دي. د راپور په ټکو پیټر ویلي چې هغه له نورو مجرمینو سره چې قتل او جنسي تیری یې کړی یو ځای په یوې بندخونه کې اچول شوی او د ورځې یوازې یو وخت ډوډۍ ورکول کېږي او معمولا وچه ډوډۍ نخود او شین چای وي چې په خبره یې له دې عمله یې ډېر وزن بایللی. د راپور په دوام کې د پیټر رینولز په حواله راغلی د زندان ساتونکي هر وخت چیغې وهي او خلک په یو ټوټه شوي پایپ وهي. دا یوه وحشتناکه فضا ده. دوزخ ته تر ټولو نږدې تجربه چې زه یې تصور کولی شم. ومغوخته د دې دا او پاړه د طالبان حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وپوښتو خو نوموړي زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو تر دې مخکې په زندانونو کې د وهل ټکولو شکنجې او جبري طرفونو موضوع رد کړې وه. خو یو شمېر هغه کسان چې د طالبانو د زندانونو تجربه لري هم وایي چې دې زندانونو کې شکنجه او وهل ټکول جبري طرف او وحشتناکه فضا موجوده ده. یوه میرمن چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي د غږ د بدلولو په شرط خپل د زندان تجربه داسې بیانوي.
زندان طالب ترس او وحشت خاص خود داره.
د طالبانو زندان ډیر ویره او وحشت لري او ډیر شکنجه کوي. موږ ته د دوی زندان یو دوزخ په شان دی چې هر ورځ مو په یاد راځي. د زندان کلمه چې اورو هغه بدبختی او شیبې مو چې زغملي په یاد راځي، او د طالبانو زندان به هیڅ کله هیر نه کړو. دا وحشت زما په ذهن کې حک سوای او تل بر سره وي
و همیشه دامنگیر ما میشه.
د حقوق چارو یو شمیر کارپوهان له ډلې اختر محمد راسخم مې د طالبانو په حکومت کې د بیلابیلو کسانو د نیولو، محاکمه کولو او زندانی کولو پروسه غیر رسمي او د بشري حقوقو پراخه سرغړونه ده.
سرغړوال او قاضي او وکیل مدافع وجود نه لري او په کوم جرم باندې یا په کومه بهانه باندې چې تکشکیږي زندان ته وهل کیږي او ټکول کیږي او په تا باندې ظالمانه اقرار کوي او دا به د دوی خوخه ده چې څونه وخت په زندان ساتي او څنګه دی وهي او ډبوي. دغه روسا واقعا غیر مسلکی اشخاصو ته سپارل شوی ده. په تاسف سره په افغانستان کې دغه ټول انساني حقوق تر خپو لاندې شوی ده.
باربی او پیټر رینلز یوه بریتانوي جوړه چې له 30 کلونو راهیسې په افغانستان کې اوسېده، د فبروري په لومړۍ نیټه په بامیان ولایت کې هغه مهال د طالبانو لخوا ونیول شوه چې خپل کور خواته روان ول. د دوی زوی جاناتن رینلز په هغه ویډیو کې چې ازادي راډیو ته یې لیږلی او د خپلې لور سره د سپینې ماڼۍ مخې ته ولاړ لیدل کېږي، د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه غواړي چې د مور او پلار په خوشي کولو کې ورسره مرسته وکړي.
موږ ته په وار وار ویل شوي چې دوی بې ګناه دي، هیڅ جرم یې نه دی کړی او ډیر ژر به خوشي شي، خو دوی لا هم په زندان کې دي. د بریتانیا حکومت موږ ته ویلي چې زما د مور او پلار د خوشي کولو لپاره به خپل ټول توان سره هر څه وکړي، خو د یو بریتانوي او امریکایي تبا په توګه زه دلته ولاړ یم او له تاسو غواړم چې له زندان او له هغه هیواده زما د مور او پلار د ایستلو په برخه کې مرسته وکړم.
هغه دا غوښتنه وروسته له هغې مطرح کړه چې فایده حال په نوم یو امریکایي وګړی چې له دوی سره یو ځای نیول شوی وه له اختره مخکې خوشي شوه. نوموړی د خپل خلاصون له امله د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ مننه کړې وه، او دای هم ویلي وو چې د طالبانو په زندان کې افغان ښځې هیڅ ډول حقوق نه لري. که څه هم د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایان عبدالمتین قانی د کپ په اتمه نیټه ازادي راډیو ته ویلي وو چې باربی او پیټر رینلز یې د ځینو ملاحظاتو له مخې نیولي او په خبره یې هڅه کوي ژر یې ستونزه حل او خوشي شي، خو تر اوسه د دوی د خوشي کولو په برخه کې کوم اقدام نه دی شوی. یادونه ده چې تر دې مخکې دوی نما په ګډون د بشري حقوقو یو شمېر نړیوالو او کورنیو سازمانونو هم د طالبانو په زندانونو کې د شکنجې او جبري طرفونو پاک له بیلابیل راپورونه خپاره کړي دي چې طالبانو تل رد کړي دي. یو نما د تیل مریض کال په تعلیم میاشت کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي او د دې ادارې د مشر روز او تون بایوا په حواله ویلي وو ټول زندانیان حقونه لري او باید دا ډاډ ترلاسه شي چې د دوی حقونه رعایت کیږي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
د نجونو د زده کړو ملي کمپاین وایي په طالب چارواکو کې یو شمیر محدود کسان دي چې د دوی په خبره مدرسې ذهنیت لري او د نجونو د زده کړو مخه نیولې ده. د دغه کمپاین مسولین وایي چې له کلونو راهیسې د نجونو د زده کړو په برخه کې کار کوي او وایي له سوله ییزې مبارزې پرته بله لار نه لري او دې ته به دوام ورکوي. دوی دا هم وایي د نجونو د زده کړو په برخه کې له بیلابیلو ادرسونو هڅې شوي خو همغږي نه دي چې اوس په دې کار کېږي. زموږ همکار د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین د مشرتابه شورا له غړي ډاکټر خوشحال روحي سره په دې اړه تفصیلي مرکه کړې او په سر کې د شو فعالیتو په اړه پوښتنه کړې.
کوم حال زله چې موږ تاسو پورې کړی دي او کوم مبارزه چې په مجموع کې ولس کړی دي د دغه یو مشروع حق لپاره او دغه ملي دایې لپاره، اگر چې خپل تاثیرات لري دي په دې کې شک نشته. یعنی هغه کوم سولیز فشارونه چې دوی به وارد کړی وای هغه وارد شوی دي. په نړیواله کچه موږ نړیوال دي ته هڅولی دي چې دغه برخه کې جدي هغه کې توجه وکړي.
خپل په دوی تاثیرات سول مثلا
اوس خبر هم کوم چې البته د نن په هغه کې داسې چې د اوسنی نظام په چارواکو کې هم یو شمېر خلک دغه سي دي چې په دغه موضوع کې هم ناراضه دي او هم دوی غواړي او لکه لکه مونږ ته دا وایي چې دوی غواړي د ستونزو حل کړي او لکه لکه مونږ د هغوی په سطح کې دغه تاثیرات ګورو. همون ته کوم ځای کې چې تصمیم نیول کېږي متاسفانه مونږ تر اوسه پورې په دې نه یو بریالی شوي چې هغه ته ځانونه ورسو او یا اته یو محسوس تغییر راولو. او په دې کې وطن د ناهیلۍ ځای دی. منتظم سره غیر له دغه سي مدني مبارزونه، غیر دغه سولیزم مبارزونه، غیر له غوچتولونه، غیر له دغه سولیز فشارونه بل لار نشته، ځکه چې متاسفانه افغانستان د جګړو ډیر بد تجربه لري او اصلا ولسم په دغه کچه کې نه ده. موږ ته همدغه لار راپاتې ده، موږ به همدغه مبارزه ته دوام ورکوو. متاسفانه هغه ورځ نه چې موږ دغه هلې ځلې شروع کړې دي، که رښتیا ووایو چې مونږ حتی نتایج برعکس لیدلی دي. یعنی د دې پر ځای باندې چې مونږ په دغه برخه کې ډېر ډاډمنې ژمنې ترلاسه کړو، یا په دغه برخه کې هغه کومې پلمې
چیرې ده. تاسو خو ته یو پلاوی په ترکیب کې کابل ته سفر کړی وو او له بېلابېلو طالب چارواکو سره خبرې هم کړې په دې اړه.
ستونزه زه فکر کوم چې یو شمېر د طالبانو مشران دوی هغه د خپل یو ځانګړي ذهنیت له مخې نه، چې هغه یو ځانګړی مدرسي ذهنیت دی، او یا په دغه سیمو کې چې هلته اصلا هلته دغه د مدني ازادۍ یا د ښځو تعلیم هلته اصلا هیڅ نه دی ورغلی، او بله دا ده چې د شلو دیرشو یا څلوېښتو کلونو کې دوی یوازې د جګړو په جبهو کې پاتې شوي دي، یوازې په مدرسو کې پاتې شوي دي. نو هلته کوم ذهنیت چې دی په هغه کې د نجونو تعلیم نشته. هغه ذهنیت اسلام کې په اسلامي ارزښتونو کې کاملا په دې ټینګار شوی دی، اسلامي احکام کاملا په دې باندې ټینګار کوي. مونږ په هغه چاپیریال کې چې د ځینې هغه پاتې شوي دي طالب مشران، دوی د هغه یو چاپیریال محصول دي، او متاسفانه د هغه ذهنیت نه دوی نشي راوتلی یو شمېر. او متاسفانه دغه باوجود چې موږ ګورو چې دا وړه وړه کتله ده، محدود شمېر دي، متاسفانه هغه د تصمیم اصلي مرجع دوی دي. نو تر اوسه پورې هغه ځینې چارواکي چې په کابل کې موږ سره ژمنې کړې دي او په دغه برخه کې موږ سره همغږي ښودلې ده، نو نه هغوی بریالي شوي دي او یا موږ نه پوهېږو. کېدای شي دا ډیپلوماسي وي، هماغه لږ تر لږه ظاهراً موږ ته ښودل شوي دي چې دوی په دغه برخه کې هلې ځلې کوي. نه دوی بریالي شوي دي، نه تر اوسه پورې ولس په دې کې بریالی شوی دی. اما د اندېښنې وړ خبره چې ده، اندېښنې وړ خبره دا ده چې نه یوازې دا چې دوی په مشخص ډول سره د نجونو حقونه تر پښو لاندې کړي دي، د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي دي، دوی په لویه کې د افغانستان ملي ګټې له جدي خطر سره مخامخ کړي دي. موږ تاسو ګورو چې عملاً افغانستان په یو منځوي هیواد باندې بدل شوی دی. موږ ګورو چې خپل اوسنی نظام چې د نړۍ ملي مشروعیت لري او نړیوال مشروعیت لري، او دغه رقم سره وضعیت دا د دوام وړ نه دی، او په دې شکل سره د افغانستان ملي ګټې د جدي ګواښ سره مخامخ.
ځکه ملي کمپاین ټول غړي کې وشمیرې مثلا کېدای شي چې لسګونه ته ورسیږي، ولی ولس ملیونونو باندې دی. فکر کوي چې ولسی مبارزې په دې برخه کې څومره مثلا شوي، څومره نه ده شوي ولسی مبارزه په دې برخه کې؟
یعنی ولس خو په هر هغه امکان چې دوی ته لاسته ورغلی دی، ولس خپل غږ پورته کړی دی. هر فرصت چې لاسته ورغلی دی د نجونو د زده کړو ملي کمپاین په دې کې د افغانستان خلکو موږ سره دي. همته موږ په دې ویریږو چې دوی هغه ته مخامخ کړو، یعنی د باندې د دوی هویت افشا شي، موږ هغوی سره ډېر احتیاط کوو. دغه خلکو سره قومي مشران دي، دیني عالمان دي، په دې کې هغه پخواني مدني فعالین دي، فرهنګیان دي، یعنی دا ټول د ولس استاذ ولي کوي. مونته موږ تاسو ګورو چې افغانستان کې متاسفانه اوس د اختناق چاپیریال دی، او دغه رقم سره ولسی مبارزې په سختۍ سره ځپل کیږي. او نو په هغه حساب باندې تر اوسه پورې دغه مبارزې د نن په افغانستان کې باوجود چې موږ تاسو لیدلی دي چې هلته لاریونونه هم شوي دي، هلته غږونه هم پورته شوي دي، او اوس هم په تړلو دروازو تر شا دی، د پټو مخونو تر شا موږ ګورو چې دغه مبارزه روانه ده د نن افغانستان کې. مونته چې نو موږ تاسو پیږو چاپیریال دغه رقم سره دی چې دغه مبارزې په سختۍ ځپل کیږي. نو په همدې دلیل باندې هغه افغانان چې بهر دي، هغه افغانان چې دوی خپل غږ پورته کولی شي او هغوی دغه تشویش نه لري، نو دغه مسؤلیت تر ډېر اندازې پورې د دوی غاړه ته ولوېدلی دی. او د ملي کمپاین د نجونو د زده کړو ملي کمپاین هغه غړي چې په بهر کې دي، هغوی کوشش کوي چې په دغه برخه کې زیات دغه مسؤلیت ترسره کړي.
وروستي اقدامات تر دې وروستي اقدامات څه دي ډاکټر صاحب؟ د زده کړو د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین
یوه ستونزه چې دا د موږ په دغه سولیزو مبارزو کې موجوده ده، په ولسي مبارزه کې هغه لازمه همغږي لا تر اوسه پورې نشته. بېلابېل کمپاینونه روان دي، بېلابېلې مدني مبارزې روانې دي په بېلابېلو نومونو باندې، او د ټولو هدف هم یو دی. زموږ یو اساسي هڅه به دا وي چې څنګه وکولی شو چې د دغه هلو ځلو ترمنځ یو همغږي رامنځته کړو. عملاً اوس په موږ همدې باندې کار شروع کړی دی، او موږ غواړو چې طبیعي خبره ده چې کله دغه هلې ځلې سره همغږي شي نو تاثیرات به زیات وي. امید ده چې موږ وکولی شو له دې لارې هغه کوم سولیز فشارونه چې تر اوسه پورې موجود وو د هغې تاثیرات سوچن دند زیات کو هم په نړیواله کچه او هم په ملي کچه. البته مونږ په ټول افشنونو باندې کار کوو، افشنونو په دې معنی سره چې مونږ غواړو د چارواکو سره مخامخ بیا بیا خبرې وکړو. مونږ پخوا هم په دغه برخه کې ځینې پلاوی لګلي دي، چارواکو سره مې لیدلي دي، او بیا کوشش کوو چې خبرې وکړو. مونږ به د نړیوالو سره خبرې کوو، مونږ به ولس په انسجام کې به کوشش کوو. نو همدغه لارې چارې دي چې مونږ باید آینده کم دوام ورکړو.
ډاکټر خوشحال روحي وو د نجونو د زده کړو د یو ملي کمپاین مشر، چې وایي له کلو راهیسې فعالیت کوي او هڅه کوي چې د نجونو په ارتباط باندې ټولې هڅې سره منسجم شي څو یوه نتیجه ورکړي. د وایي طالب چارواکو یو شمېر محدود کسان دي چې د دوی په خبره مدرسې ذهنیت لري او د نجونو د زده کړو مخه نیولې ده.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښ پژو د سهار تر شپږو بجو پرمنځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو مندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
اوس هم ورزو اوکراین ته. روسي ځواکونه د اوکراین پر پلازمینه کیف بالیستیک توغنده وشتلی او د خارکیف په ختیځ کې پر یو ښار بم غورځولی دی. داسې انګیرل کیږي چې دا بریدونه به د موسکو او کیف ترمنځ د اوربند هڅې لا زیانمنې کړي. د اپریل پر شپږمه په کیف کې برید د اوکراین په حکومتي پیسو د چلیدونکي ټلویزیوني ودانۍ ته سخت زیان رسولی. دا دویم ځل دی چې د روسیې په هوایي بریدونو کې دغه ټلویزیون په نښه کیږي. په کیف کې چارواکو ویلي دي چې پر صنعتي سیمه په میزایلي برید کې یو تن وژل شوی او لږ تر لږه درې تنه ژوبل دي. په برید کې په ګودام او نورو ودانیو کې اور هم لګیدلی او ورته زیان رسیدلی دی. دا راز روسي پوځیانو د خارکیف په کوپیانسک ښار کې پر رهایشي سیمه یو بم غورځولی چې پکې دوه تنه ژوبل دي او په پراخه کچه زیان یې اړولی دی. هلته د روسیې د دفاع وزارت ویلي چې اوکراین په هغه هیواد کې پر اهدافو یولس ډرونونه ویشتلي دي. په مارچ کې کرملین سپینې ماڼۍ او د اوکراین چارواکو د محدود اوربند چوکاټ اعلان کړی و چې له مخې د انرژۍ پر زیربناو لکه پر برېښنا کوټونو، تارونو او مرکزونو د بریدونو نه کولو خبره شوې وه. دا راز موسکو او واشنگتن هم یو تړون اعلان کړی و چې د تور سمندرګي په سیمه کې د پوځي فعالیتونو محدودولو لپاره و. خو د دې باوجود اوکراین او روسیې پر یو بل د ډرون او میزایلو بریدونو ته دوام ورکړی او زیاتره حملې شپې کوي. په داسې حال کې چې امریکا په اوکراین کې د اوربند هڅه کوي، روسیې پر هغه هیواد حملو ته زور ورکړی دی. د اوکراینی چارواکو په وینا د اپریل پر څلورمه د هغه هیواد پر یو صنعتي ښار د روسیې توغندیو په برید کې لږ تر لږه اتلس تنه ووژل شول. تر دې مخکې د اپریل پر درېیمې شپې مهال پر ختیځ خارکیف د روسیې په لوی برید کې پنځه تنه ووژل شول او له پنځه دېرشو نور زیات کسان ژوبل شول. د خوست ولایت په ختیځ کې د ایوب خیلو د سیمې اوسیدونکو د څښاک پاکو اوبو، کلیوالي لارو او سړکونو روغتیایي اسانتیاو د کرنې په برخه کې له ستونزو کړیږي. دوی وایي سره له دې چې سیمه یې مرکز پورې تړلې او هلته ګڼ کلي او په ډېر شمېر کې خلک اوسیږي، خو د دوی اړتیاو ته رسیدنه نه ده شوې. جزئیات له نجیب الله الوخیل اورو.
د خوست د ایوب خیلو د لرې پرتې سیمې اوسیدونکو وایي سره له دې چې په اداري جوړښت کې د دوی سیمه مرکز پورې اړوند ده، خو د دې ځای اوسیدونکو د ژوند اساسي اړتیاو ته لاسرسی نه لري او له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی همدارنګه خپل سیمه کې روغتیایي اسانتیاو، د څښاک پاکو اوبو، د ځمکو د خړوبولو لپاره د اوبو د کانالونو او ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو د برابرولو غوښتنه کوي. د ایوب خیلو یو تن قومي مخور سید الدین مشال راډیو ته وویل:
لارې ټولې خراب دی، لارې نشته، سیګارې برنونه چې خاټي وي، موټر نشي تلا، خلک ډېر په تکلیف دي. ضرورت ده چې د لارې جوړې شي. دلته دوه درې کلینیکو ته ضرورت ده. ډېر منتقاد ډېر خلک دي، مریضون ډېر په تکلیف دي. خوست بازار ته دي، بلاک پورې لکانو ته دي، ډېر تکلیف دي مریضون په برخه.
د یاد سیمې یو بل اوسیدونکی حاجی کریم بیا وایي په لکڼو کې روغتیایي کلینیک شته، خو تر هغه ځایه اوږد مزل دی او ناروغان ورته په وخت رسیدګي نشي کولای.
مونږ یو کلینیک شته خو په لکڼو کې ده. مونږ په دې منطقه کې ډېر تعداد کورونه یو، مونږ هغه زنانه چې دې ځای نه هغه ځای ته رسیدګي کې ډېر په مشکلاتو تکلیفو سره، یا د موټر هغه نه وي، یا بله وي، یا خړې وي، یا شګرا وي. دا غوښتنه ده که چېرته وکولی شي چې موجودیت کے پتا سنگو کے زین آشتا بل آشتا سنگو کی چھے مونگ دے پورا دے کلینک جوڑ شی چھے دے مونگ دے کوم دے کلی چول مشکلات پا دے زنی حال شی.
دی یاد سیمی اوسیدون کی وائی زمکی ایڈیر خواہ سبر کیوی خود کرن دے پرمختیال پارا اصلاح شوی تخمونا کیمیاوی سریش نیخونی او دزمکو دے خڑو باول پارا دے اوبو بندونا نلری. پا دی آر دی آیو خیر یاو بلو سیدون کی حاجی گلنبی ویل
زیرات پا حال دا مگر تخمونا نستا جاگا تخمونا اصلاح شوی تخمونا جی مثال خالکو تیویر که کری وی دویام داگا سیدا جی مونگ بازار منتلا نندستا داگا دخکانان جی چه و کری بیای بازار تیویسی بو بازار که بودیر ارزان بای خرزی نمونگ دی دولت نداغ دا جی باید دی زمیدارو تا تخمونا وار کی اصلاح شوی تخمونا وار کی و بل باید بندونا ور تا جور شی و بجموی شی دی خالکو دی پا پارا دا شنی خونی وی تا جوری شی.
په افغانستان کې د نورو ستونزو په خوا کې د خلکو او په ځانګړي ډول د ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو محدود امکانات هغوی په رواني ډول ځوروي. د یادې سیمې اوسیدونکی انجینر هارون شاهزاده دې برخې ته هم د اړوندو ادارو توجه غواړي.
ځوانان واقعیت ده چې بیکاره دي. دغه ستونزه ده چې ځوانان په ډیپریشن او ژور خفګان اخته دي. که څه هم موږ کلي ځوانان اکثریت مسافر دي، مسافرۍ نه تمویلیږي او خپل عادي زراعت برخې نه ویلیږي، خو پکار ده چې ځوانانو ته د زده کړو نه وروسته لازم مصرفیت پیدا شي په کومه برخه کې چې دوی وړتیا لري په هغه برخه کې کور ته نه وخستل شي.
بل لوري ته ځایي مسؤلین د ایوبخیلو د اوسیدونکو ستونزو او غوښتنو ته په کتو وایي سره له دې چې کافي امکانات په لاس کې نه لري، خو بیا هم د څښاک اوبو په نږدې برنامو کې به د ایوبخیلو د اوسیدونکو ستونزو ته رسیدنه وکړي. د کلو پراختیا رئیس مولوي عنایت الرحمن جلالي وویل
د هاس موسس سروې کړی ده او اسناد وزارت ته لوړ دي چې ځینې منظوري رشي انشاءالله د ولایت مرکز په شمول د اطراف ولسوالۍ په شمول مو مختلف بځو کې سروېګونې کړي دي. انشاءالله چې مرکز موږ سره موافقه وکړي نو دا منطقه به انشاءالله موږ په نظر کې نیسو.
د افغانستان د نورو سرحدي ولایتونو په شان خوست کې هم ځینې لرې او نږدې سیمې شته چې خلک د روغتیا، خونې روزنې، د څښاک پاکو اوبو، لارو او سړکونو کارموندنې او نورو برخو کې ګڼې ستونزې لري او د هغوی په وینا چې د اړوندو ادارو او بهرنیو مؤسساتو د مادي ملاتړ او تخنیکي همکارۍ پرته په خپلو امکاناتو ورته د شته ستونزو هوارول ګران دي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سر ورښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم اهل احترامات مومنه قدرمنه او ګلالی زده کوونکو زبرشتان غفار تاسو ټول ته شرغ واس ویم د نن ورځې درسي موضوع ته. هله من د ام چې تاسو ټول بر تر او غجور او صحت مند او سړي وخت په خیر وي. درنه او ګلالی زده کوونکو زموږ راست تاسو د نن ورځې درس لمړی لوست افغانو مشورو مېرمنو اړوند دی. نن ورځ به موږ تاسو زموږ د ګران او خوش هیواد افغانستان د اتلو قهرمانو مېرمنو تاریخ ولولو او اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو چې څوک او کوم ډول خدمتونه یې زموږ او ستاسو د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي او ولې نمونه په تاریخ په زرینو کرښو لیکل شوی دی. نو درنو زده کوونکو مخکې له دې چې ستاسو د درس پر لور وګرځېږم د هغه څخه مخکې له تاسو ټولو خوږو او ګلالي زده کوونکو څخه یو کوچنی هیله ورسول لرم. درنو زده کوونکو د درس د پیل کېدو څخه مخکې تاسو ټول باید له خپلو ځانو سره خپل د نوټ کتابچه او قلم ولرئ، کوم چې د نن ورځې د درس مهم نکات به په خپل نوټ کتابچه پښتو کې د زنانو سر نوٹ کوي. دا نوٹ اخیستل بنه یوازې له تاسو سره د مرسته او همکاري وکړي چې د نن ورځ درس به په ډیره اسانه او چټکه توګه سره زده کړئ، بلکې تاسو کولی شئ همدغه نوٹ په راتلونکو وختونو کې د خپلو نورو دوستانو او ملګرو سره هم شریک کړئ، تر څو هغوی هم په آینده وخت کې ستاسو د ټولو څخه استفاده وکړي. نو درنو زده کوونکو، هیله من یم چې د درس تر پایه پورې راسره ملتیا وکړئ او نن ورځ په درس کې یو څه زده کړئ. رزو درنو زده کوونکو، خپل لومړی لوست پیل کوو. زموږ او ستاسو د نن ورځې لومړی لوست موضوع ګوهر شاد بیګم ده. لولو چې ګوهر شاد بیګم څوک وه او څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. میرمن ګوهر شاد بیګم، ګوهر شاد بیګم د تیموریانو په دوره کې په ځانګړې توګه د 15مې پیړۍ په لومړۍ کې د نړۍ یو له مخکښو میرمنو څخه وه. تاریخ سرګدوي هغه نه یوازې د خپل سیاسي استخباراتو له امله پیژندل شوې، بلکې د هنر او کلتور مشهور سرپرست په توګه هم پیژندل شوې. هغه د شارح میرمن او د امیر غیاث الدین لور وه چې د قبیلې یو مشر و او د امیر لقب یې درلوده. بلوچې ګوهر شاد بیګم د تیموریانو د سلطنت په وخت کې په ځانګړې توګه د 15مې پیړۍ په پیل وختونو کې د نړۍ یو له پرمختللو او مخکښو